نقصان په کوم دي کې دا مشکلات په کوم دي کې دي تکلیفونه له کوم دي نه جوړيږي هيا چی شي دي دلته ینه ل زړه سو کار نه کوي چا کار نه کړی خو ست نه خواته مشکلات دغه ډیر دي دی موږ افغانان دا تاجران سيزي موږ په دې تیر شو کلو کې سید په جمهوریت کې دلته هم وضعیت خراب وو چې موټر براوا وخت تجارانو نه به باج اخیستل کې درشپت به اخیستل کې اما وسغه ختم سو اخواته وسی وراوړې خالص له پیښور تر د تورخمو تر پیښور پورې تقریبا موږ له یو موټر نشلو نه زرو نه تر 15000 پورې غیر قانوني اخیستل کیږي چا پاټکونه چا ولیدي چا چک پوینټونه چا ولیدي دغه څه په بولده کې خالص له سرحد سي د موږ موټر اخواته وراوړي تقریبا 15000 الته تر لګيږي
افغان صاحب بخښي دغه پیسې څوک اخلي افغان صاحب بخښي دا پیسې څوک اخلي پولیس یې اخلي
دا د غلط مسولین اخلي پولیس یې اخلي هغه دغه دې یعنی کيو چا تلاشی لپاره چک پوینټ چولې د سي تلاشی کيم اغل موټرونه بلغټ موټرونه پیسې اخلي کچا چا دې تلاشی پونو مخ سوګي دې تلاشی پونو مخ اخلي سوګي دې ټول پلازې پونو مخ اخلي خو مختلف نمونه دي اغل د هغه مسولینو سره شریکاني ټول غیر قانوني پیسې دي داسې په مقابل کې خدمات یو شای نهسته چې موږ وای چې دا قانوني دی او دې څه داسې دغه تجارت دې موږ ډېر هم بخوام شي بر صاحب ډېر وختنه ترې کړې دي اصلا دې تجارت د دوه ملکو هیڅ کار نه ده سوی موږ وختنه ترې کړې چې پاکستان باید افغانستان او پاکستان سره کینی دا دواړه ورونه ملکونه دي او یو مشترکه ګډ میکانیزم تګلار ورته جوړه کی دغه وسی تورخم کوم واسو ان دا به د موږ د تجارانو نور تجارت هم تقریبا 50% راکوس کی ځکه د موږ تجاران دي ته دا غسول سي وسی دا بزړه واخیستل سي دغه تور دروازه هر ټیم بندیدلای سي او د ډیر وخت لپاره بندیدلای سي نو دومره ریس خلک نه اخلي ځکه دغه د تورخم موسنی بندیدل دا خلک نا امید کړل تجارانو نا امید کړل هر سړی کوشش کوي چې بدیلو خو او ته واوړي او بدیلو خو ته فکر وکړي بدیلو خو باندې خپل تجارت واړی
دا تاسو تر خبرې پوري اوس د ما مقدمه کې هم اشاره ورته وکړه د سر راپور نه د سی پاکستانی چارواکو په تورخم کې ازادي راډیو ته هم دا خبره کړې ده چې د مارچ تر یو دیرشمه په افغان موټروانان ویزه او پاسپورتونه اخلي آیا ممکن ده چې په دومره وخت کې ویزه او پاسپورتونه واخیستل شي
شیبر زه په دې موضوع ما ډیر کار کړی دی یو خو دې د سیمګ دلته د پاسپورت پاخستلو کې ډیر ستونزې لرو تاسو خبر یې چې ډیر مشکلات دي او دویم د موټر وانه ډیر غریبان دي واسې نه لري دریم په آینده کې موږ ډاری ګوسیاسي نه سي دا ویزه به لکه دغه اوسنۍ د مریضۍ ویزې یا نورې ویزې اسنه چې بیا راته باندې کې او بیا راته سخت کې بیا نسو کولای بیا هم دا ځکه په دې لار باندې د موږ د خلکو یو ګوله ډوډۍ دا یو ریسک په کرا دا نو هغه ډاری کې هغه تر ډیر هدا دي چې ته لیوالتیا نه کوي و موږ یو دغه ورکړې دواړو ملکونو ته سدي دواړو ملکونو باید یو قرارداد سره ولري او د قرارداد لمخې دغه موضوعات کې ذکرې هدي عقل دی او 15 کلو لپاره یو قرارداد سره ولي کې چې هغه کې ډرایور ته دغه لیکل شوی چې ډرایور ته به ویزا په سړي رساته کې یا پاتو سل وختاته کې ورکی دوی ته بسون نه جوړیږي هم دغه څه غوښتنه ترې کړې ده سیمګه ته دی او کم پیس په بدل کې درې کلنې ویزه راکې ترغه موږ اطمینانی وو سیګو یده هغه سکیورټی چې هغه کوم موضوعات یغه به موږ صحیح د پجای کو اما موږ ته درې کلنې ویزه راکې ځکه موږ بار بار نه سوړتللای په دې لار کې دومره ګټه نهسته دومره غټ کاروبار نهسته کې چې موږ هر موټر واندې راځک سی پښپګ میاسو کې بیا ایجنټانو ته پیسې ورکړي یا دې ورځي خلکو ته الته دې سفارت خلې ته ورته پروتې چې ته ماته ویزه راکې ځکه دې په کې اکثره وخت مشکلات ستونزې نو دا هغه موضوع دي چې دغه امکان نه لري چې موږ دې وکولای شو چې په دومره لاند وقف کې دغه پاسپورتونه ویزه واخلو
افغان صاحب پام دې برخه کې بل پښتنه هم لرم خو مخ کې تر دې چې خپل پښتنه تر اسم په اسلام آباد کې د پخواني افغان ډیپلوماټ زردشت شمس سرګندونی لرو چې دی وایي چې په کوم وخت کې د اسلام آباد کې کار کوي په هغه وخت کې به سوداګرو پاکستانی سوداګرو هم دا تقاضا لرله چې دا لار پرانستل شي ځکه چې دا لار د نه بندي شي د شاغلی شمس په وینا یو ویل چې په دې کې دوی هم ډیر تاوان کوي
دا یوازې دا نه چې د افغانستان ولست د دې zarar دی د دې هغه ولست لا ډیر zarar دی یعنی یو وخت چې ما په سفارت کې ماموریت و البته دغه سیمینارونه وو حتی د پاکستان د دغه د تجارت د برخي مسولین چې به خصوصا دغه د تورخم او د چمن هغه به داسې ارقام وړاندې کول خپل حکومت ته خپل چارواکو ته چې په دې کې مونږ ته زیان ډیر دی، ځکه چې د پاکستان خواته په تورخم کې په چمن کې هلته ډیر زیات خلک داغی ژوند داغه نفوس چې دی هغه ولسونه چې دي داغوی هغه روزمره ژوند دغه عواید دغه هر څه د دې لارې پورې تړلی دي، دا که تړل کیږي داغوی هغه روزمره هغه اچوي دیاړي هغه ودریږي. خو یعنی اخواته هم پاکستان کوشش کوي چې هم دغه د پښتونخوا او یا د جنوبی پښتونخوا هغه ولس وځپي، ځکه چې هغه باندې هغه ملاحظات لري، هغه وایي چې دی یا وفادار نه دی وطن ته یا څنګه که څه هم په بیان کې به نه وای دی غاړه هم افغانان یا دغه سیمې کې چې پراته دي خلک دا ځپل کیږي، نو دواړو خوانه په دغه ولسونه یو جبر روان دی.
افغان صاحب د شام صاحب خبرې مو واورید، تاسو ویل چې تاسو دا وړاندیز ورته کړی دی چې افغان موټروانانو ته د په لنډ وخت کې ویزې ورکړي، د دې ځواب تاسو ته پاکستانی لوري درکړی؟
د سې د سدا دوار ملکو خبرې دي، مګر چې حکومت ارتباطات نیولې دي دی وای سي په لګیا یو، خدا دې دوار ملکو خبرې دي، دوار ملکو نه باید په دې باندې خبرې
مو بخښي، دا خو دې سوداګری او بخښي د سوداګری او د ګډو خونو لاري دا مشکل نسیال کړي، دا خو تجارتي مسله ده.
نه دا که دې ما وختیم ګوره درته ویلې چې موږ ته دغه چې یو اطمینان نه حاصل دی، موږ موټروانان دي ته زړه نه کوي نه سي کولای، هغه وایي ډاریږي چې سبا را باندې بندي هغه تجارتي خونې کومې سي دي دواړو ملکو، هغه دومره صلاحیت نه لري، هغه دومره واک نه لري چې هغه وکولای سي چې په دوی سره ودی تو وایي چې دغه موضوع ورته کنفرم کړي، نو هغه موږ له دوی سره په خوا یو قرارداد لري دی افټا په نوم چې هغه کې له ډیره وخت هغه ختم شوی دی او دغه صفات دي چې په هغه کې لیکل سیو چې دواړه ملکونه کوم ټیډ یا کوم روډ پاس سره ایشو کوي، په هغه کې د مالک نوم لیکلی دی، موټروان او د کنډکټر دغه څلور واړه کس درې واړه کس کولای شي چې په دې روډ پاس باندې بغیر له پاسپورټ لاړ راشي، نو موږ بیرته دغه چې ولاره غواړو چې موږ د بیا بیا د سیستم لاره بند نسو یا مجبور نسو، موټردار هم په دې خاطر غواړي چې دې لارې ته دا چې یو دغه ورکی ځکه دلته سیاسي استفاده له دې لارې ډیره سوي دا او سیاسي موضوعات له وجه ډیره بنديږي، نو تر ډیره حد د موږ موټردار هم نه غواړي چې دې موضوع ته دی یعنی ځان دې ورته دغه کې جوړ کې نه حالت وایي چې نسو کولای کنه سورج مخ کې اته دغه افشن هم کار څولې سي کدواړه موټر په سرحدو کې سره خالص یا نو دا د دې یو تخنیکی پاسته ضرورت لري او موږ د پاکستان باید یو قانوني قرارداد سره ولرو چې هغه کې نړیوال تضمینونه موجود دي، ځکه دغه لار که دغه رقم بندیږي یا د سیاسي موضوعاتو لوجه یا د دغلت کوم تخنیکی موضوعات را پیخیږي نو د هغه لوجه چې بندیږي دا یو دم بند چې وبرته بیا شپو شپو نه خلاصيږي، یعنی د نور مثالونه هم لري وزیران سره سوره د مرکه شخړه راغله ما سرحدونه سره بند نسول، دغه هندستان سره شخړه راسي سرحدونه سره بند نه مګم دا غواړو چې شخړه یې که هر حالت هدي عقل سبزي واغه موټر چې هغه شریل پسات تو کې وړي وراوړي هغه ته باید بند نه شي، هغه ته موږ باید سیو لارې ورکو او د منظم لارې ورکو، که تاسو وګورئ دا اوس پاکستان د خپل تجارت منځنۍ اسیا ته په هغه کچه نه د غزولې هغه کوم چې دوی ته ضرورت ده او دوی خپل لوسه پورې کار نه پکې، ځکه تجاران حکومت سره په روابطو کې ځکه د لارې سیو نه ده، دوی هر وخت دا بندېدل شي او په انټرنیشنل تجارت او کاروبار کې ته لاس پرسنټ نه اضافه ریسک نه سي اخیستلای، لاس پرسنټ هم ډیر زیات ده، نو دلته د افغانستان لار او لدی سره د موږ تقریبا لاس 20% سیو ده نور 90% هر حالت کې دا بندېدلای شي او هر وجه بندېدای شي.
د راپورونو له مخې پاکستان تیر کال لمنځنۍ آسیا سره تقریبا 1.5 میلیارډ ډالر تجارت د افغانستان له لارې کړی دی. بل لور ته د تورخم د لسرزنۍ بندیز په ارتباط د افغانستان او پاکستان د ګډو خونو د مسول خانجان علي کوزي څرګندونې لرو چې دی وایي چې افغان سوداګرو ته او دواړو لورو ته په میلیونونو افغانۍ تاوان اوښتی دی. البته ښاغلی علي کوزي دا خبرې د تورخم د دروازې د لومړی ورځو د بندیز په وخت وکړي.
روزانه $200,000 تقریبا په نورمال شکل دواړو طرفونو ته تاوان رسیږي او د ډېر ورځ په ورځ اضافه کیږي.
و دغه سيده دغه سيده
افغان صاحب اوس په مجموع کې د الکوزی صاحب کوم خبره کړې و د تورخم د دروازې د بندیدو په درېمه څلورم ورځ د ویل سي دوړو خو او ته سوداګرو 3 میلیون افغاني تاوان اوشته خو د دې ته اشاره وکړه چې د تاوان ک څومره دروازه بند پاتې شي زیاتې شي تاسو یو اغلری ارقام لري سي افغان تاجرانو ته په دې لاس ورځ کې څومره زیان اوشته
شیبر صاحب موږ ته کوم معلومات لرل تقریبا 300 پورې خالص د پیازو موټر ولاړ و سیدا په دې په دغه اخیری ورځ ولا چې موږ مسولینو سره په تماس کې وو د اسلامي امارات د ګمرکاتو مسولینو موږ سره واده وکړ چې کچېره دروازه نه خلاصي یا وي تاسو پیاز خرابېږي موږ آماده یو چې دا دلته درته محصول کو په کوم محصول او دلته خرڅ کړي او وسه دغه کوم موټر گاډي رسیدلې دي اغه د پاکستان ته د پېښور او د اسلام آباد او د لاهور منډي غانې ترډا کې دي یعنی مخکې لاغې چې کله گیټ بند سو درې نیم سو روپۍ کلدار ته په پېښور کې یو کیلو پیاز رسیدل نو دغه سي ارشای کیاس کې یا خراب سول د کیلو موټر مکمل داسې وبتري روان وي خلکو کاندې ورته وي سلی او کاندو کې خالی کړل خاورې په واچولې نو دلته په دې لار باندې ترانسپورت سمره ودرې د لاس ورځ یعنی د موږ ترانسپورت تقریبا 1500 پورې موټر د غلطه وو د یوې خواته او 1500 بلې خواته ودرې دل دغه سي بخړلې سو کې غلام خان کې ینه په دې ټول لار باندې لاس میلون نه سي هتا د مګه دغه سي هغه خپل نظر 15 نو تر 40 میلون پورې افغاني دی ورځ مګه په دغه لار باندې په دې لاس ورځو کې تاوان وک نو دا تاوان ټول د دواړو سره تقسیم د دواړو طرفو په دواړو طرفو تجاران په دې کې شریک دي کدي خواته دی یال د پاکستاني تاجری د دې چې مالور لیګ یا لاغه چې البته پاکستاني تاجر دل ته را لیږي نو دا ورځ تر بل د ازیاتیږي او د غوسنۍ اخیرنۍ جټکه دغه سیول دغه څنګهرل کېدل چې هاته ل انتخاباتو پورې دا ګډ نه خلاصيږي خلکو بدیلو باندې فکر کاوه او خلکو زړه پر ور مال
افغان صاحب بخشي افغان صاحب بخشي تاسو بدیل لاري وویل آیا افغان سوداګر بدیل لاري لري
دا چې د سیمګه سو باکسلرو یو خو ترانزیر د ترانزیر کې موږ کولای شو په بدیلو لارو راوړو خو پاغه کې هم موږ سونځ درو ځکه دنیا الته په ایران باندې هم بندیزونه دي هغه بازي نړیواله کمپنۍ هغه خپل توکي د ایران د لارې نه فریدي سراسي داسې بل موږ په داخل کې سبزی او میوې له روسیا هغه موږ لوسه پورې دغه سي مستقیمه نواسان او خبدل نه له روسي نور نړۍ ته یل تخو یو دلته موږ مشکلات له روسیا غوړې وزیر صاحب تجارت هم دی موږ تجارانو باندې انتقاد وک چې دلته د پروسس کمپنیانه موږ نه له روسي موږ د خپل میوې خا پی پوخه پروسس کو دي کارګو له لارې نور ملکو ته ولېګو یوه دي مشکلات هم دي نور ملکو ته تا ګراتک بل دلته د انټرنیشنل تجارت لپاره هم فکر دی موږ تجارانو کې دومره خنسته نو داغه موضوع دیغه مشکلات دي چې موږ بدیل ته زر نه سور رسیدلای او زر نه سور ورتللای د پاکستان د موږ لپاره پاکستان ډیر غټ نه پوسلری او ډیر د افغانستان د ټوکو لپاره نږدې آسان او خلاره دا بل دغه چې موږ د پاکستان لاره واګا تخپل توکي هندستان ته لیک دو تقریبا 900 میلیون شاپشاخوا کې د موږ توکي هر کال لدی لارې نزی نو دا هغه موارد دي چې بدیل ته موږ او برسی گو که وای چې بالکل نه کو دا تجارت نه کو چې په خوام نه کوم دغه افغانستان او دغه ملت کچیر خبره نور سره خرابېږي او فشارونه زیاتېږي بیا هغه وای چې بالکل نه دی دا غلطه دي کېږي ودي چې کنه بالکل نه کې بیا هغه صورت کې خیل کا باندې موږ بدیل پیدا کولای شو بیا تاجر هڅه کوي او هڅه دي چې وکړل بیا خپل
دې بدیل پښتنه بیا هم کوم خو مخکې تر دې چې دغه پښتنه تراسم د پخوانی افغان ډیپلومات زردوش شمس سرګندونی لرو د پدې باور دی چې کله هم په افغانستان کې حکومت ثبات ته مخه کوي پاکستان ورسره مخالفت کوي
پاکستان مشکل دا دی چې دوی افغانستان ځان ته تهدید بولی یو باثبات افغانستان په افغانستان کې که هر یو حکومت په خپل خپو دریږي او هغه د پرمختګ خواته ځي ټول افغانان پرې راغونډیږي په افغانستان کې بحران لمنځ ځي دا پاکستان ځان ته تهدید ګڼي دا یو بدبختی ده یعنی زمونږ هم که پاکستان سره مخ کې بحثونه وو هغه دا و چې پاکستان باید دې ته د تهدید په سترګه ونه ګوري دا چې ظاهرا لفظی دغه دا کوي ادعا چې زه یو ورور او ګاونډي هیواد افغانستان دی او یو باثبات او دا جوړ افغانستان غواړم عمل کې دوی داسې نه دي نو اوس که چیرته دوی طالبان هم داسې یو نظام خاوندان کیږي چې افغانان پرې راغونډ شي د افغانانو زړونه خپل کی باثبات شي اقتصادي لحاظ نه د نورو اړخونو نه قوي شي دا پاکستان ځان ته تهدید ګڼي
افغان صاحب کبیرته همدغه دی هغه پښتنې تراسو شام صاحب خدا وایي چې پاکستان نه غواړي په افغانستان کې ثبات شي دا یده خبره ده که چیرته پاکستان دا نه غواړي او که چیرته د مارچ په یو دیرشمه باندې دوی بیا د ویزې او د پاسپورت مسله راپورته کړي او دا راوباسي او تر اوسه پورې خو داسې معلومېږي چې پاکستان حتی خپل تاوان هم منلی ده خو مقصد د افغانستان لاره بیا بیا بنده سي منځنۍ آسیا ته د مارچ تر یو دیرشمه پورې افغان تاجران څه کولی سي آیا که څه هم تاسو خو یو څه توضیح کړه بلې خواته مخ اړولی سي
شیبر صاحب ان شاء الله واخسته موږ هغه توکي هغه ترانزیتي توکي سي دي موږ د کراچي د لارې راتلل په هغه باندې واضح پیغام دا د موږ ټولو تجارانو ته د حکومت له طرفه سي بدیل باندې راوړي سي هغه د چاپ د اسلام کلال لار دا او د ایران لار دا ځکه موږ بل لار نه لرو د فعلان لپاره موږ هغه لار په غوره غنو او دویمه خبره دا ده چې ان شاء الله موږ دې ته امیدوار یو چې دلته موږ تاجران او حکومت هڅه دا شروع کړې ده چې د دې مسولینو سره په رابطه کې وو چې یو لاغه به خدای مهربانه ده دغه حکومت
به بدل شي افغان صاحب وبخشي دغه امیدواری چې بیا هم پاکستان ته امید کوي افغانان دا په دې تورو شلو کلونو کې څوشتو کلونو کې بیا بیا تجربه سو بیا بیا هم نتیجه ورنکړه نو بیا هم ولې باور پیو کی ته دی تاسو دی تاجر په صفه باندې ولې باور کړی
دلته د دې د بخي په باور ده داغه دا ان هغه بعد ما وختي هغه بعد موارد درته ویلې چې موږ نه سو کولای بعد تجارانو ملغه انټرنیشنل او کمپنیانو نه سیغه نه غواړي چې خپل اعتبار خراب کړي هغه تو کې نه سی راولای د ایران له خوانه هغه د بندیزونه دی پیغه هغه شپوت نه ورکي هغه په غلار باندې نه راځي هغه مجبور دی بل لار نه ستامد د کراچي لار ده
افغان صاحب ډیر مننه ل اوریدونکو اوریدونکو هم مننه کوم چې دا بحث تر دې شی به را سره واورید زحمت شي پر اجازه
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته
رادیو آزادی 22 سال با شما
رادیو آزادی را یاد گرفتیم که حقوق زن یعنی چی حقوق کودک یعنی چی و انسان بالای یکدیگر خانم چی حقوق داره
رادیو آزادی در کنار از اینکه یک رسانه فعلا ملی و بین المللی شد تانسته و اساس این موضوع صداقت بی‌طرفی مسائل توازن یار در نظر بگیره
از مخاطبان با مخاطبان برای مخاطبان
مهمان آزادی
سلام شنوندگان گرامی به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید در برنامه امروز خانم ناهید علومی نویسنده کتاب به نام زنان نخبه افغانستان و گرداننده برنامه های تلویزیونی آموزه های مدنیت و هندار و پندار همچنان نویسنده رساله تحقیقاتی برای بعض پوهندون ها در اروپا مهمان ما هستند خانم علومی سلام بر شما و تشکر از این که دعوت ما را برای اشتراک در برنامه مهمان آزادی لبیک گفتین
با سلام و احترام خدمت شما همکاران تکنیکیتان اما دستان در کاران رادیو آزادی و همچنان شنوندگان بسیار عزیزتان که امید است که صدای ما را دوست عزیز بشنوند. سلام و احترام خدا بر از اونا همه تقدیم میکنم، ولی قبل از همه از دعوت و لطفتان ما سپاسگزاری میکنم.
بازم تشکر از شما. بین که اول از امروز شروع کنیم که امروز شما در کجا هستین، مشغول چی کارها هستین، در کدام منطقه جهان؟
امروز ما در هلند زندگی میکنم. در حدود 23-24 سال میشه در هلند زندگی میکنم و با فامیلم یک جای. 3 فرزند دارم، 2 دختر 1 بچه، و فضل خدا یک زندگی که آرام. ولی شما میفهمین همگی ما و شما خود ما جسمان این جسم، ولی روحان نیستیم. روح ما در افغانستان به اصطلاح عام در اونجا هست دیگه. ما از 23-24 سال میشه که در هلند هستم.
برگردیم به گذشته شما. در چی نوع یک خانواده به دنیا آمدین؟ به کجا و کدام منطقه افغانستان در آغاز زندگی خود زندگی میکردین؟
ما اصلا از قندار هستم و در قندار تولد شدیم. در خانواده بزرگ علومیا و خانواده یعنی قوم بارکزایی هستم. و پدرمام محمد اساق علومی نام داره که از قندهار وکیل شورا بودن. سر کار قبلیشان نمی پیچیم، خدا ببخششان امروز زنده نیستن، ولی برکتش تا به امروز سر زندگی ما تاثیرات خدا داره. دیگه ای یک کوتا مرور و ما در تاسم 5 در قندار درست خوندیم. بعد از باز وقتی که پدرم وکیل شورا شد ما کابل آمدیم. متبقی درس یعنی فارغ لیسه زرغونه هستم در کابل، ولی بیشترین تحصیلات ما در هلند درس خوندیم.
از نقش والده صاحب در زندگیتان، در ابتدای زندگیتان بگوین.
شما میفهمین که والدین بزرگترین نقش یا تأثیر در زندگی هر طفل یا اولاد خود داره. والدینی که مثلا از یک محیط یا یک جامعه بلند یا سطح بلند دانشی برخوردار بودن یا باشن، به مو اندازه اطفالشان هم از یعنی پیرو اونمو روش یا شیوه زندگی والدین خود می باشد. و ما از والدین خود به خاطر خوشحال هستم که امروز ما از برکت از اونا در یک جایگاه خوب اجتماعی قرار دارم. در حالی که مادر ما خانم باسواد نبوده، ولی باور کنین که یک خانم سیاستمدار بود که وقتی که طرف ما سیل میکرد، از سیلش ما میفهمیدیم که مادر ما از ما چی میخواه. به طور مثال یک میمان میامد، ما دیگه خرد دخترکا بودیم، نمیفهمیدیم که میمان در کدام سطح است، ما برای ازو چی بیاریم. طرف ما سیل میکرد، در سیل خود برای ما میفهماند که ما باید چی رقم از این میمان پذیرایی کنیم. که والدین امروز کمتر فکر میکنم برخوردار از این اوتوریته باشن، البته همگینه بازن، ولی پدر ما یک پدر باسواد قلم و دست بود که ما تا به حال، البته اینجا در حالم نی، ولی در افغانستان که بودیم ما تمام دستنویس های ولسی جرگه که اونا نوشته ها و یایش بود ما با خود نگاه کرده بودم که ما برای اردویشان، برای اروای پاکشان ما درود میفرستم که امروز از خیرات سر از اونا ما امروز یک چیز که هستم از برکت از اونا هست.
از دوره انتقالتان از قندهار به کابل بگوین، چون در قندهار درس ها به زبان پشتو است و وقتی که شما به کابل آمدین مجبور شدین که زبان دری را آموزش بگیرین، یا آسان تشدی دوره؟
چقدر سوال جالب. شما میفهمین من تا سن 5 در اونجا که درس خواندم همگیش مضامین ما به زبان پشتو بود، ولی چون مادر ما دری زبان بود، در خانه ما دری صحبت میکردیم. این موضوعات که امروز دامن زده میشه که دری زبان است، این پشتو زبان است، این از کجاست، این اصلا در اون وقت اصلا هیچ وجود نداشت. هیچگاه پدر ما مادر ما به این مجبور نساخته بود که باید مادر ما پشتو صحبت کنه. به اون خاطر ما بدون اکسنت هم پشتو خبری کولایسم، و همچنان بدون اکسن ما به دری صحبت کرده میتونم. به او خاطر یا برکت مادر و پدرم است و همون تربیه سالم از اوناست که پیش ما هیچ وطن دارم، هیچ وطن دارم، در شمال است، در جنوب است، شرق است، غرب است، هیچ امتیاز اتنیست که جنوب که ما در اونجا تولد شدیم در سمت جنوب و او برتری داشته باشه از شمال، نه، کلگی وطن دارای خودم به یک چشم میبینم و به یک اندازه دوست دارم و یام از برکت تربیه سالم مادر و پدرم است.
شما گفتن که دوره لیسه را در لیسه زرگونه به پایان رساندین و از اینجا بعدن تحصیلات عالی تانه در هالند پیش بودین. در بین لیسه زرگونه و هالند چی کارهایی در افغانستان کردین؟
زمانی که ما از لیسه زرگونه فارغ شدم، ما در ایسای مرکزی جذب شدیم. یک گروه کلان دخترها یا بزرگ دخترها بود که از مکاتب مختلف ما در ایسای آمدیم و در ایسای همون وقت سرشماری بود، ما را در کامپیوترهای آی بی ام بود و وقت ما در اینجا جذب شدیم و بعد از باز در افغان کامپیوتر وقتی که ایسای مرکزی بر امرای افغان کامپیوتر ادغام شد، بعد از باز در اونجا ما کار کردیم و سیستم 34 کامپیوتر ما مدیر او بخش بودم. ولی او وقت کامپیوترهای اولی که ما کار میکردیم سیستم کارتوتیک بودند، تمام ارقام و اعداد و کارتا تیپ میشد، بسیار کار سخت و دشوار بود، به مشکل کلگی ما او را یاد گرفتیم، ولی بعدا باز همی سیستم های آی بی ام پیشرفته تر بود، در او کار میکردیم. بعد از باز ما در آژانس باختر آمدم، در اول من حیث کارمند، ولی بعدا باز من حیث مدیر روابط خارجی آژانس باختر کار میکردم.
رادیو آزادی رو روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
شنوندگان گرامی، شما برنامه مهمان آزادی را میشنوید. مهمان ما خانم ناهید علومی، نویسنده و گرداننده برنامه های تلویزیونی در هالند است. خانم علومی، شما بعد از اینکه کارهایی را که در افغانستان کردین، یک انگیزه سبب شد که شما باید وطن را ترک کنین و مهاجر شوید. مهاجرت انگیزش چی بود و این مهاجرت شما را به کجاها کشاند؟
والا اگر براتان بگویم که روزی که در سال 1992 ما افغانستان را ترک کردیم، در مول لحظه که ما از کابل میبرامدیم، باور کنین ما در روی چوکی امو بس یا سرویس که طرف مزار شریف میرفت، ما بیوش شده بودم. آنقدر گریه کرده بودم که امی آلم که یادم امی آیم گلون ما پر میشه، برای که او وطن بیچاره ما به همگی ما ضرورت داره، احتیاج داره که ما در اونجا می بودیم، ولی شرایط طور بود که بودن ناممکن بود. اما گروپ هایی که آمده بودن از هر طرف کریختن، از پاکستان و ایران، اونا دیگه او سیستم که ما و شما در افغانستان داشتیم و او کلتور بلنده که در اونجا بود و زندگی شهرنشینی که در اونجا ما و شما دفاتر و اخلاقی گپایی که بود، او در اونجا دیگه تقریبا ما برتان بگویم که زائل میشد، هر روز زائل شده میرفت. آمد آژانس باختر بودم، آدمای آمدن عوض او ژورنالیستایی که عمرشان سرشان در رسانه یا در آژانس باختر سفید شده بودن، اونا همگی من حیث کارمندا یا من حیث آدمای دست دو طرف و طرف میگشتن و کلگی آژانس اطلاعاتی باختر که یگانه رسانه و دان و زبان دولت بود، با پایگاه سلا و آدم های عجیب و غریب تبدیل شده بود. خود از این سبب از این شد که مثل دیگه مردم وارد ما مجبور شویم که افغانستان ترک کنیم، برای از این کنجا دیگه جای برای روشن فکرها وجود نداشت، جای برای آدم هایی که قلم به دست بود وجود نداشت، مجبوریت بود وطن عزیز و گرامی خودمو ترک کردیم با تاسف.
و باز مستقیما به هالند آمدین و کدام راه دیگه را طی کرده به اروپا رسیدین؟
بله، به شما میفهمین قدم به قدم آدم در اینجا میرسه و در اینجا هم در سال 2000 ما آمدیم. اگرچه ما این کشور انتخاب ما نبود، فامیل برادرای اینا همشیرای کلگیش در امریکا بودن، گفتیم اگر شوا که از ایالت تیت و پرک به هر کشور که امروز کلگی با مزرد همگی مانند مرواری دواره هر طرف تیت شده، یک امیل گردنه که بسکله و دانه هایش هر طرف تیت شده و ما کلگی افغانا به اونو شکل تیت و پرک هستیم. ولی دیگه اما بختیاری نکرد و ما ده حالا ماندم. من خواستم یک چشم دید خدا یا یک سگک خدا برتان بگویم که اگر وقت باشه که بگویم.
بفرماین خیلی جالبتانه بکنین. ما هم بسیار خوشی میشنیمش. بارزو میریم سر کارنامه های بعدی شما در هالند.
درست زنده باشین. من مدیر ارتباط خارجی آژانس باختر بودم، همیشه از طریق سفارت فرانسه که همه خود هالند اونجا سفارت نداشت ولی کارهای دیپلماتیک سفارت فرانسه به عهده داشت، برای ما سالانه برای تمام مسئولین یک دانه جنتری دولت هالند یا وزارت خارجهش روان میکرد. من وقتی کمی جنتری را ورق دادم، اینجا هالند به حساب شهر گلها و شهر لاله اینجا مشهور است که روزای مخصوص یا ماهای مخصوص، ماه می و اپریل است که بسیار جای مخصوص دارن که در اونجا پرورش می افهمی گل لاله انواع و اقسام رنگایی که شاید در هیچ کشور نباشه. یعنی می اقصایش در بی ماه جنوری فبروری مارچ در این می رقم امی اکسا بود. ما همونجا که همکارایم خنده کردم، گفتم بیاین که اگر کدام سیمینار صدا کنه برابر شد و بریم که همی گلای هالند ببینیم. ولی ما اطلاع نداشتم که ما در هالند میایم، نه من حیث ازی که در سیمینار من حیث یک نماینده دولت افغانستان ما در اینجا شرکت کنم، ولی برعکس من حیث یک مهاجر ما در اینجا با تاسف که آمد.
شما وقتی که در هالند آمدین، من یقین دارم که طوری که شنیدم از صحبتهایتان بازم افغانستان همیشه مثل دیگه افغانا وارد در دل و در سر شما بود و فراموش نکردین و کشور بعضی کارهایی را در هالند هم شروع کردین که یکی از کارها نوشتن کتاب است به نام زنان نخبه تاریخ افغانستان. در باری از کتابتان بگوین، کتاب از کجا الهام گرفتین و منابعی که برای از کتاب استفاده کردین چی بود؟
بله، ما اگه اجازه تان باشه یک قدم به عقب میرم. وقتی که ما در هالند آمدیم، شما میفهمید که زندگی مهاجرت ات آسان آدم در یک جای نمیرسه، باید بسیار ریاضت بکشین، باید بسیار مشکلات طی بکنین تا که بتانین یک جای خود ثابت بسازین یا یک کار مثمر انجام بتین. بعد از اینکه ما در اینجا آمدیم و قبولی ما شد، ما تقریبا 8 سال من حیث سکرتر مسئول اتحادی انجمنهای افغانا که نهاد سراسری بود، در اونجا من حیث سکرتر مسئول کار کردم که در می اواخر 20 سالگی از دوره گرفتن. البته من بعد از 8 سال بعد کنار رفتم بنابر کارهای دیگه که داشتم. برای من یک مدال طلایی که به اصطلاح سمبولیک بود او را برای من تفویض کردن که اما نتایج کار صدامه در اونجا دیدم. بعد از بوده بی کنار از این که من فکر سر مسئول بودم، 10 سال من مدیر مسئول مجله بانو ناشر اندیشه های زنان افغانستان در اروپا که با ما تقریبا این مجله چاپی بود که یعنی مجله چاپی و اخبار ما بسیار کم در اروپا داریم و این به شکل موقوته در هر 3 ماه بعد چاپ بشد و بسیار به شکل مرغوب زیبا و تقریبا 60 خانم امرای ما در اینجا کار میکردن. و انگیزه کتاب نوشتن کتاب زنان نخبه این گزینه از مصاحبه ها امرای 70 خانم که از تیف مختلف خانما هست، یعنی دستوی مختلف اونا کار میکنه، چی در سازمان های اجتماعی، چی در امور اجتماعی، مدافع حقوق زنا در بخش های مختلف دیگه. البته و این انگیزیش اینمی بود که من خواستم که یک خدمت حداقل برای خانمایی بکنم که اونا از دید روز به روز پنهان میشدن، یعنی خانمایی بودن که از افغانستان معلم کودکستان معلمین مکاتب یا مثلا جورنالیست نویسنده بودن ولی بعضا نتانسته بودن در اینجا در اروپا خود پیدا کنن. شما میفهمین اروپا با یک تکنولوژی و با یک سیستم پیشرفته در اینجا باید آدم خود عیار بسازن. به اون خاطر ما خواستم یک کمک حداقل کنم که اینا فراموش نشه. و این کتاب در حدود 300 صفحه داره، مصور است و همگی هم تصاویر از خانم ها که در جایهای کار کرده بودن، مثل یک تاریخ یا مثل یک رفرنس خواستم که در آینده کسی که مثلا خانم شفیق جان محمود عبیبی را کار داشته باشن، در این کتاب میتونن تمام کارکردهای خانم شفیق جان محمود عبیبی را یا مثل از او رفتاد خانم دیگه که در اینجا است انگیزیشی نمی بودم. ما در این کتاب یک چیز برتان بگویم، ما در این کتاب تجارت نکردیم، صرف خواستیم که یک تذکره مکمل زنایی را که از دید پنهان شده بود اینا را پس به اصطلاح روشن بسازم. و این کتاب ادامه دارد، جلد دومش زیر کارم است، 50%ش تکمیل شده، مصاحبه های جدید است که با خانمایی در بخش های دیگه مصاحبه شده که انشالله او هم به زودی کوشش میکنم تا آخر سال او را هم تکمیل کنم و بتانم که برمت
بروان
شود، که چاپ شود.
شما غیر از کتاب زنان نخبه افغانستان آثار دیگه هم دارین. درباره از این یک لحظه بعد باز سوال میکنیم. شنوندگان گرامی، شما برنامه مهمان آزادی را میشنوید. مهمان ما خانم ناهید علومی، نویسنده و گرداننده برنامه های تلویزیونی هستند که فعلا در هلند تشریف دارند. خانم علومی، شما در پهلوی کتابی که زنان نخبه افغانستان معرفی میکنه و جلد دومش هم روی دست است و به زودی نشر خواهد شد، شما بعض نوشته های دیگه هم دارین. در باریز نوشته هایتان بگوین.
ما در حدود یعنی اصلا 3 صفحه دارم در فیسبوک، یعنی بیشترش بیننده بسیار زیاد داره، و یک صفحه فن پیج همی زنای نخبه را دارم. در این معمولا هر روز نیخ و یک روز بعد اتما مطالب جدید، ترجمه ها و تتبع و نگارش در او می باشه. ما در این اواخر سال قبل بود، بنابر خواهش مجموعه دانشمندان از مادرید کشور اسپانیا، اونا از ما خواستن که برای یک نصاب درسی پانتون مادرید ما یک مقاله را بر از اونا که با ریفرنس با تصاویر و به زبان انگلیسی باشه بر از اونا تهیه کنم که در نصاب تحصیلی از اونا او را بگنجانند. و در مورد خود امی عنوان مقاله که ما بر از اونا در حدود 40 صفحه بود برشان روان کردم، به نام مشارکت زنان افغان یا زنان افغانستان در اداره و سیاست بود، و این هم یک کار بسیار پر زحمت بود که دو ماه، بیشتر از دو ماه وقت مرا گرفت، برای اینکه هم باید تو به انگلیسی ترجمه میشد و هم باید منابع معتبر ده او گنجانیده میشد که رو برشان روان کردم. ولی سال گذشته یعنی در ماه دسامبر یک رساله دیگه را ما تدوین کردم یا نشر شد، البته دیجیتالی، او به نام امی روزهای ملی و بین المللی هست که میرد تو یک مجموعه ساختم که برای آسانی کار کسایی که بخواین که در مورد یک تاریخ بفهمن، که مثلا اینمی هفته اول فبروری تا هفته فبروری روز هماهنگی ادیان است. به اینی مورد من مثلا از صفای ملل متحد، از یونایتد نیشن، مثلا بخشای مختلفش ما میبینم که کدام روز است، چی رقم است، باز ترجمه میکنم از منابع خود هالندی و دانشنامه آزاد و از اینجا، یعنی تتبع و نگارش میشه که با منابع ایره. ما اینی رساله را هم که در حدود 120 صفحه بود و 62 عنوان داشت، ایره هم برای آسانی کار دوستایی که بخواین یک در مورد مثلا بفهمن که امروز کدام روز جهانی یا روز ملی یا بین المللی است، اینی کار هم ما پارسال انجام دادیم و این برای امسال یعنی سال 2024 دیگه رساله جدید هم زیر کارم است. دو رساله زیر کارم است، یکی در مورد زنا هست، او زنایی که در گذشته در سیاست و تاریخ افغانستان بودند ولی کمتر از اونا نام برده شده. در اون مورد ما کار میکنم و همچنان امی رساله که در مورد روزهای ملی و بین‌المللی او آی که مانده سر از او هم کار میکنم که امیدوار استم تا آخر سال او را هم یعنی خلاص شوه و برای دیجیتالیز یا دیزاین برای پیش دوستای ما.
خانم علومی، انوز هم در افغانستان کسایی هست که شما ارتباط داشته باشن امرایشان با مردم در داخل افغانستان؟
بله بله، چطور دوستا هستن در ولایات مختلف هستن، بعضن ما از اونا کمک میگیرم به خاطر از این که برای ما بعضن یکان معلومات بتن که مثلا در مورد نصاب تحصیلی و تعلیمی مکاتب یا پوهنتون یا پوهنتون ها و یا وضعیت خود کشور یا در بخش های مختلف، چی اجتماعی، چی در مورد زنا، چی در مورد اطفال یا در این شکل دوستا هستن که مرا کمک میکنه و برای برنامه های خود من از باز استفاده میکنم.
در شرایط کنونی حاضر هستین افغانستان برید؟
در شرایط کنونی یک چیز براتان بگویم که برای من اگر من ضرورت باشم و به من ضرورت باشه، ما بس گفتی مردم دگرها شاید با پای برم و شاید با پلکای خود اونجا برم، چرا نه، وطن ما سر ما حق داره. ما اگه با اونجا ضرورت باشم ما هیچگاه ما نمیگم که من نمیرم.
بین که سر خانواده بیم، خانواده شما از چند عضو خانواده شخصیتان تشکیل شده؟
ما هستم، همسرم هست صدیق وفا نام داره، از کسایی بوده که در افغانستان از جمله سیاستمدار بگویم دولت قبلی افغانستان زمان دکتر سید نجیب الله بودن، و سه طفل دارم، البته نام خدا کلام شدن در اینجا وقتی که ما آمدیم 3 ساله 4 ساله هم ترا بودن دیگه، ولی حال شکر همگیشان اینجا درس خوندن، همگیشان از خود زندگی دارن و یعنی امی که من میتونم به کارهای اجتماعی در همه جای ما خود برسانم، این به این معناست که من از طرف اطفال خود تانستیم و من و پدرشان تانستیم که اونا را به یک جایگاه خوب تحصیلی و تعلیمی و زندگی برسانیم که من بتونم کارهای اجتماعی دیگه را انجام بدم. من اینجا همچنان در کنار از این که گرداننده یا برنامه ساز رادیو تلویزیون وطن هستم که یک رسانه راجستر شده در دولت آلمان است، در کنار از او سکرتر بخش یا بخش سکرتریت گفتمان ملی افغانستان هم به دوشم است که در اینجا دوستای بسیار زیاد، سیاستمدارای بسیار زیاد، آدمای دانشمند امرای ما یک جای کار میکنه. البته این هم کار داوطلبانه هست که ما انجام میتونم بر وطن ما که اگر بتانیم در آینده یک مجمع یا یک دوستا همگی جمع شون و طرف افغانستان بریم، نه با نسخه های از اینجا گرفتگی، نه صرف در اونجا بریم و کار کنیم.
تشکر. یک سوال دیگر، چون برنامه ما تقریبا به پایان میرسه، یک سوال دیگر را میکنیم، بعد از او باز برنامه را خداحافظی میکنیم همراه شنونده ها، و او سوال است که شما به یک مصروفیت هایی که روزمره دارین، تلویزیون است، برنامه های تلویزیونی است، نوشته هاست، ترجمه هاست، و مشکلات خانواده چگونه مراجعه میکنین؟
ما قبلا هم گفتم که ما و همسر تانستیم که اولادای بسیار خوب در یعنی در چی از نگاه آموزش، چی از نگاه پرورش، در سطح بسیار خوب اینا را ما در می 24 ساله که ما در اینجا هستیم، ما هم رسالت مادری و پدری و والدین بودن خود انجام دادیم. به اون خاطر یک آرامش کلی ما و همسرم داریم، و ایرم نگفتن اما نه که همسرم چون یک آدم قلم به دست است و آدم بسیار دانشمند است، مرا در همه امور کمک میکنه. یعنی اگه برتان بگویم که استاد ما هست، ما گزاف نگفتیم برازی که چی از نگاه نوشته، چی از نگاه تحلیل. سابق اونا در آژانس باخترم من حیث مبصر یک مدت کوتاه کار کردن. او کسی است که مرا همیشه حمایتم کرده.
رسیدگی شما به امور خانه، آشپزی و صفاکاری و اینا چطور است؟ شما با یک دقیقه مصروفیتی که دارین به او هم میرسین؟
والا اگر برسان بگویم که امورم مشترک کردیم و انجام میتیم، زمانی که من در پشت کامپیوتر هستم روزانه دقل من 600-700 پشت کامپیوتر میباشم، اونا هم مرا کمک میکنن، بگه باز اونا اگر اونا باز کامپیوتر هستن من یک دیگ و کاسه خواد کردم، در غیر از باز اونا مرا کمک میکنن، یعنی دست پیشی بسیار زیاد هم رای من میکنن.
تشکر خانم نایید علومی. شنوندگان گرامی، شما صدای ما را از برنامه مهمان آزادی میشنوید که صحبت داشتیم با خانم نایید علومی، نویسنده کتاب به نام زنان نخبه افغانستان، گرداننده برنامه های تلویزیونی آموزه های مدنیت و هنداره پنداره، همچنان نویسنده رساله ها و نوشته های دیگر تحقیقاتی.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.